دا مشال اړیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. د مشال اړیو په دې خبرونه کې موزه ګل ایاز او بوریوال کاکړ هرکته کو پرونه غړي کې د کبدي سیمو خیبر پښتونخوا او د پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه اونیزي خبرونه ګورولي او تاندې هلي هم د خبرو پاول وار ورکو بوریوال کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
نمړی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان چیف جسټس د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید پاړه د پلټن لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو امر کړی دی. د افغانستان او تاجکستان چارواکو پر ګډه پوله د امنیت پر مسله خبرې اترې کړې دي او د اسرائیل پوځ ادعا کړی چې په شام کې میشتو ایرانۍ ځواکونو یې پر سرحدي پوستو برید کړی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان چیف جسټس میا ساکب نثار د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید پاړه د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو امر کړی دی. چیف جسټس ساکب نثار د امر د چهارشنبه په مازیګر پر داسې مهال کړی چې په پېښور کې د آرمی پبلک سکول په ګډون د بیلابیلو مقدمو اورېدنه وکړه. نوموړي د پېښور های کورټ مشر قاضي ته امر وکړ چې د 2014 کال د ډسمبر پر 16 پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د برید د پلټنو پاړه د عدالتي کمیشن جوړ کړي. چیف جسټس ویلی چې د کمیشن یو غړی باید د پېښور های کورټ جج وي او په دوه میاشتو کې دې د تحقیقاتو له پوره کولو سره د رپورټ وړاندې کړي. اورېدنې ته د وژل سوو او ژوبل سوو زده کوونکو میندې او پلرونه هم ورغلي وو چې پکې ایډوکیټ فضل خان هم شامل وو. نوموړي بیګا مشال رډیو ته وویل دوی مطمئن نه دي ځکه چې د ده په وینا د یو واک لرونکي کمیشن غوښتنه یې کړې وه.
مونږ داسې با اختیار کمیشن چې چا سره د سزا او د جزا اختیار هم وو او چا د دې تعین کولی شو چې څوک څوک دی کې ککړې دي ملوث دي او چې هغې له بیا سزا هم ورکړې وي.
فضل خان ایډوکیټ هغه کس دی چې پر آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل سوو ماشومانو د والدینو په استازیتوب یې له تیرو درو کلونو راهیسې له عدالتونو څخه د پلټنو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس میا ساکب نثار بل پلو امر کړی دی چې په پېښور کې د غیر ضروري امنیتي پوستې ختم کړل سي. د امر نموړي د چهارشنبه په مازګر په پېښور کې د امنیتي پوستو په اړه د یو مقدمه اوریدنې پر مهال کړی دی. چیف جسټس ساکب نثار امر کړی چې 48 ساعتونو کې د دننه له پېښور څخه غیر ضروري چیک پوسټونه ختم کړل سي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په اړه دوه ورځنی مذاکرات پرون په اسلام آباد کې پای ته ورسیدل. په مذاکراتو کې د پاکستاني ډلی مشري د تجارت سیکرټري محمد یونس او د افغانستان د ډلی مشري د تجارت مرستیالي وزیر کمیلا صدیقی کوله. په دې خبرو اترو کې دواړه غړي پر دې سلا شوي دي چې د دوه اړخیز تجارت په وړاندې پراته خنډونه به په ګډه له منځه وړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په جنوري کې د خیبر پښتونخوا د چیمبر آف کامرس مشر زاهد الله شنواری ویلی وو چې د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د تاوتریخوالي له کبله دوه اړخیز کلنۍ تجارت له 2.5 ارب ډالرو څخه یوازې 1500 میلیون ډالرو ته راټیټ شوی دی. پاکستانی پولیس وایي د سنا چیما په نامه هغه 25 کلن انجلۍ چې د مری په خپه کولو سره په مشکوک حالت کې مړه پرته وه په مبینه توګه د ناموس په نامه وژل شوې وه. پولیسو د پنجاب په ګجرات کې د دې انجلۍ د قتل تحقیقات له هغه وروسته پیل کړل چې پر ټولنیزو رسنیو په دې اړه بحث پیل سو چې شایي خپلوانو هغه د ناموس په نامه وژلې وي. هغې د اټلی شهریت هم درلود. پولیسو د اپریل په میاشت کې د سنا چیما شخ کړل شوی مړی بیرته راوایست او د هغې موینه وکړه. د پولیسو یو لوړپوړی چارواکی عرفان سولیری د چهارشنبه په ورځ په ګجرات کې وویل چې د جسد له لیدو وروسته معلومه شوې ده چې دا یې تر ستوني نیولې وه او مغزه یې مرمات کړی و. د اټلی رسنیو ویلي چې سنا چیما له دې کبله وژل شوې ده چې د کورنۍ له رضا پرته یې په اټلی کې په خپله خوښه واده کول غوښت. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د تاجکستان له امنیتي پلاوي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډ سرحد د امنیت پر مسله خبرې اترې کړې دي. حنیف اتمر پرون په کابل کې د تاجکستان د ملي امنیت د کمیټې د رئیس سای مومن یتیموف په مشرۍ له یو پلاوي سره لیدکاته وکړل. د ملي امنیت د دفتر ویاند قادرشاه د دې خبرو په اړه بیګا مشال رادیو ته وویل
په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر بهبود د سیمه ییز اجماع پر تقویت خبرې وشوې. دواړو لورو سرحدونو د امنیت د ټینګښت په رابطه باندې خپل نظرونه تبادله کړل. د دې تر څنګ په سیمه ایزه کچه د توریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د اجماع د رامنځته کېدو پر پیاوړتیا باندې بحث وکړو.
د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د تیر جمعې په شپه د ترهګرۍ ضد مبارزې په نړیوال کانفرنس کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان او تاجکستان د سرحد په اوږدو کې د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر پیر میاډون وایي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د افغانستان د سولې لپاره زمینه برابروي. دا خبره نوموړي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. هغه ویلي په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون به یاغیانو ته ډیر پیاوړی پیغام ورکړي چې د افغانستان خلک شخړو او افراطیت ته نه وایي. د اسرائیل پوځ ادعا کړی ده چې په شام کې میشتو ایرانیو ځواکونو په ګولان غرونو کې د دوی پر سرحدي پوستو شاوخوا شل توغندي ویشتلې چې دوی هم ځواب ورکړی دی. اسرائیلي چارواکو ویلي چې نن سهار وختي سوي دی برید په اسرائیل کې څه برسیرن زیان رسولی خو مرګ ژوبله نه لري. د دوی په وینا اسرائیلي دفاعي نظام وار له مخه د دوی پرخوا د ورتلونکو ځینو توغندیو مخه نیولې ده. د اسرائیلی پوځ یو لیفټنن کرنل جاناتن کونریکس ادا کړی چې دا توغندي د قدس ځواکونو لخوا توغول سوی و چې د ایران د انقلابي ساتونکو ځواک یو بهرنی ډله ګڼل کیږي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیا وری. د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 111 روپی اشاریه شپږ پیسې اخیستل کیږي او په 111 روپی اشاریه نه پیسې خرڅیږي. یو پاوند په 158 اشاریه درې او په 158 اشاریه اووه. یوه یورو په 113 اشاریه پنځه او په 113 اشاریه اته. یو سعودي ریال په 113 اشاریه دوه صفر او په 113 اشاریه درې پنځه. د عرب اماراتو یو درهم په 1.90 او په 2.10 او یو افغانۍ په 1.63 اخیستل کیږي او په 1.65 خرڅیږي. اوس د موسم حال. د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي چې په راتلونکو څلورو ساعتونو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې آسمان شین وي. په پېښور کې به د تودوخې لوړه درجه 4.4 او ټیټه 21، په بنو کې د تودوخې لوړه درجه 6.5 او ټیټه 40، او په کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 2.5 او ټیټه 44 ډیګري سینټیګریډ وي.
قدرمن اوریدونکو خبرونه مو د مشال راډیو نه واوریدل. د موسم حال او کرنسی به هم واوریدل چې بډیوال کاکړ او وړاندې کولی که چېر راسه دروانې کړې تر پای پاتې شي. د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس پر آرمی پبلک سکول د برید د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. خو د وژل شوو زده کوونکو د میندو او پلرونو یو استازی وایي
زیات موتی امید نه لرو، ځکه چې تاریخ د پاکستان د عدالتي کمیشنونو ډیر روښانه نه دی پاتې شوی.
د پاکستان یو شمیر لویو ګوندونو خبرداری ورکړی چې په جولای کې د قومي او صوبایي اسمبلیو انتخابات نه کیدل به خطرناکې پایلې ولري.
خدا چې کوم حالات جوړیږي نو پای کې داسې ښکاري چې مونږ لکه الیکشن په لنیو روان او داسې ښکاري چې ډیلیز پکیږي.
د خیبر پختونخوا حکومت ټولو سرکاري محکمو ته حکم ورکړی دی چې د خپلو محکمو ټولنیزو رابطو پاڼې یا اکاونټس جوړ کړي. د دې تر شا څه مقصد دی؟
پبلک ته دې پته ولګي ترانسپرنسي چې په کومو خبرو کې راځي هغه په حقیقت کې راځي، کوم نه چې پبلک خبري، کوم چیزونه چې د درازونو او د المارو دینتینو هغه باندې شکوک او شبهات هم جوړیږي.
دا روانې غړې په 2 مینمای کې 2 اونیزې خبرونې رورولي او تاندې هیلې هم ته خبرو شننې او تبصری هم لرو. لمشال راډیو سروسه قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال راډیو د ماسپخین یوې بجې خبرونې ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس پر آرمی پبلک سکول د برید د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. میا ساقب نصار پرون په پیښور کې د های کورټ چیف جسټس ته امر ورکړ چې د کمیشن دی جوړ کړي او په 2 میاشتو کې دی دننه رپورټ وړاندې کړي. خو د 2014 کال په دسمبر کې پر آرمی پبلک سکول په حمله کې د وژل شو زده کوونکو میندو او پلرونو یو استازی او وکیل وای دوی د با اختیاره کمیشن غوښتنه کوله. نور تفصیل د پامیر ساحل په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان چیف جسټیس میا ثاقب نثار د چهارشنبه پر مازیګر په پیښور کې د بیلابیلو قضیو اورېدنه وکړه چې پکې یوې د پیښور پر آرمی پبلک سکول د برید هغه هم و. نوموړي د پیښور هایکورټ مشر قاضي ته امر وکړ چې د 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې پر ښوونځي د وسلوالو طالبانو د برید د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. نثار په خپل فرمان کې وویل چې د کمیشن یو غړی باید د پیښور هایکورټ قاضي وي او په دوو میاشتو کې د تحقیقاتو له پوره کولو سره د ته رپورټ ورکړي. پر آرمی پبلک سکول په حمله کې له 140 څخه زیات کسان وژل شوي ول چې زیاتره یې زده کوونکي او استادان ول. د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ اورېدنې ته د وژل شوي او ژوبلو زده کوونکو میندې او پلرونه هم ورغلي ول چې پکې یو یې وکیل فضل خان دی چې د والدینو په استازیتوب یې عدالتونو ته د پلټنو لپاره غوښتنلیکونه هم ورکړي. نوموړي ماښام مشال راډیو ته ویل په اورېدنه کې له مشر قاضي سره بحث وکړ او غوښتنه یې ورڅخه وکړه چې د سپریم کورټ یا هایکورټ د دوو یا درو قاضیانو پلټنیز عدالتي کمیشن دې جوړ کړي. فضل خان وایي د آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شویو زده کوونکو والدینو د داسې کمیشن غوښتنه کوله چې هغه یوازې شفاف پلټنې ونه کړي بلکې د سزا او جزا ورکولو واک هم ولري.
موته امید نه لرو ځکه چې تاریخ د پاکستان د عدالتي کمیشنونو یا نورو داسې انکوایریانو سره ډېر روښانه نه دی پاتې شوی. نو زه خو ذاتي طور باندې سره ډېر خوشحاله او مطمئن ته نیم چې یو جج د پیښور های کورټ په آیاتي پوزیشن کې وي چې هغه په دوه میاشتو کې د دې ذمهوارانو تایونه کې بیا باغی د سزا مور کې مونږه داسې با اختیار کمیشن چې چا سره د سزا او د جزا اختیار هم وو او چا د دې تعین کولې شو چې څوک څوک دې کې ککړې دي ملوث دي او چې هغه له بیا سزا هم ورکړې وي.
فضل خان زیاته کړه چې پلټنې او انصاف د دوی آئینی او قانوني حق دی او د دې لپاره به خپل هلو ځلو ته دوام ورکوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. مشال اړیو ته تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو تاسو کولی شئ د مشال اړیو خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com داراس ک چری فیسبوک یا ټوئیټر پاڼه لري نو دا غی دلاري هم د مشال اړیو پاڼه خوخه کوي او دا تاسو ټول رپورټونه د نن ورځې او نیز خبرونه تاسو د غی دلاري هم اوریدلی شئ. ساسه پام نور رپورټونه په لور راګرځوم. د پاکستان یو شمیر لوی ګوندونو خبرداري ورکړې چې په جولای میاشت کې د قامی او صوبای اسمبلی او انتخابات نه کېدل به خطرناکې پایلې ولري. د څلورو ګوندونو مخخانو پرون ماخام له مشال اړیو سره په خبرو کې د انتخاباتي بهیر په اړه شکونه څرګند کړ خو دا یې هم زیاته کړه چې د ټاکنو د ځنډولو هیڅ دلیل نه ویني. هلته بل ګوند تحریک انصاف هم ویلي چې په جولای کې د انتخاباتو لپاره تیاری کوي او د پاکستان الیکشن کمیشن په ضلعو کې د انتخاباتي افسرانو کار د دایرو لیستونه هم اخبار کړی دی او رسنۍ وایي چې ټاکنې د جولای په آخري ونې کې متوقع دي. پامیر ساحل دا موضوع څېړلې ده.
د پاکستان یو شمیر لوی ګوندونو خبرداري کړې چې د ټاکنو ځنډیدل به د هیواد ثبات او د جمهوریت لپاره خطرناکې نتیجې ولري. د ګوندونو مخکخان پر داسې مهال د انتخاباتو په اړه شکونه لري چې د پاکستان الیکشن کمیشن د می پر اتمه د ضلعي انتخاباتي افسرانو او د هغوی د کاري حلقو په اړه لیستونه خپاره کړل او یو شمیر پاکستاني رسنۍ وویل چې انتخاباتي کمیشن د جولای په آخرنۍ اونۍ کې د قامی او صوبایي اسمبلیو د انتخاباتو کول غواړي. خو د یک شنبه یا اتوار پر ورځ د کورنۍ چارو پر وزیر احسان اقبال د حمله په پاکستان کې د سپریم کورټ ځنو پریکړو او اقداماتو او د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون لخوا پر عدلیه مسلسلو انتقادونو ځنې ګوندونه اندېښمن کړي دي چې کېدای شي ټاکنې پر خپل وخت ونه شي. د عوامي نېشنل ګوند یوې مشرې او د قامی اسمبلی پخوانی غړي بشرا ګوهر د چهارشنبه پر ورځ مشال راډیو ته ویل د هیواد سیاسي حالات ښیي چې په پارلماني انتخاباتو کې د ځنډ امکان شته.
په ټایم اونشي الیکشن خدا چې کوم حالات جوړی کې نو پای کې داسې ښکاری چې مونږ لکه الیکشن په لنی روان او داسې ښکاری چې سډیلیز پکیږي. نو یو خدا احسان اقبال سے باندې چې کوم اٹاک وشو دا هم یو میسج دی چې دلته کې افراتفری جوړ شي او الیکشن دلیشی.
بشرا گوهر زیاتوی چې که انتخابات ونشول نو په هیواد کې سیاسي بے ثباتی پیدا کیدی شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او د بلوچستان اسمبلی غړی عبدالرحیم زیارتوال پر استابلیشمنت او استخباراتي ادارو تور پورې کوي چې د انتخاباتي بهیر ځنډولو هڅې کوي.
په کوم ترتیب دوی روان دي یا په سیاست کې چې څنګه د ایجنسیانو مداخله کوي دا خپله د ملک لپاره هم د جمهوریت لپاره هم د سیاست لپاره هم ټیک نه دی. زه خپله سیاسي طور باندې سیاسي و جمهوري کافر ډاکټر دا وایم چې انتخابات باید پر وخت وسي، شفاف وسي، او هیڅ قسم مداخله په دې کې له یوې خوا دم نه شي او ولس خپلې رایه ووټ په ازادي سره پرېښودل شي.
خود جماعت اسلامی او مشر پروفیسر ابراهیم وای چې ثبوت نوی په هیڅ چا د انتخاباتي بهیر د ځندولو تور پورې کول مناسب نه دی. د البته خبرداري ورکوي چې کدا سه وشول نو خطرناکې نتیجې به ولري.
تر څو پورې خبره ثابت نه وي بچا باندې ګوت او چتاول یا چاته اشاره کول زما په خیال مناسب نه دی، ځکه موږ څوک نه یادو خو موږ دا غواړو چې دا خبره یقیني شي چې انتخاباتو شي او په هیڅ سبب هم پیس وجہ ہم مودن زنڈول شی. جمہوری نظام ملک دا پارا ضروری دے او زنڈول دا ملک جمہوری نظام تا خطرہ دا.
حالتا دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دا شورو پر روز پا اسلام آباد کی خبری گونڈی تاویل انتخابات باید پر خپل مقرر وقت وشی.
ٹائم پہ ہونے چاہیے، ہماری پوری تیاری ٹائم کے لیے.
انتخابات باید پر خپل وقت وشی، زمون تیاری دا ٹاکلی وقت لپاره دا. پاکستان تحریک انصاف د جولای په پای کې د انتخابات تیاری کوي او که خدای کول ژر به ټکټونه ورکول هم پیل کړو.
بیچز کې د ټکټس تیاری شروع کړ دیږي.
د پیپلز ګوند سېنټر خانزاده خان وايي په پاکستان کې حالات سم دي او غني چې انتخابات به پر خپل وخت وشي.
کله ته نه منظور نه خو سړی نشي ویلې او په ښکارا د فلل صدقه نشته دی لیکو زنګ د لیډرشپ خیال له لکاغي مو چې ان شاء الله نه بدلې کیږي. دا سحکاری ممتنع چې ډیلی وشي.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر حاصل بزنجو ته رونه په کوټه کې وی خبري غونډه ته ویلی ول چې دا سه هیڅ دلیل نشته چې په پاکستان کې د انتخابات وځندول شي. خود مسلم لیگ نون ځنې مشران شکمن دي. په پاکستان کې د وسنۍ او صوبایي او قومي اسمبلی او آئینی موده د روانې میاشت تر پایه پورې ده. لاساسي قانون سرسم باید حکومت او اپوزیشن دواړه نگراني ادارې جوړ کړي چې هغوی به انتخابات کوي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي د مې تر نیمایي پورې به د نگران حکومت د چارواکو نمونه اعلان کړي.
پامیر ساحل چې تاسو ته رپورٹ وړاندې کولو او هم دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو د پامیر ساحل پر رپورٹ کې واوریدل چې ځینې سیاسي ګوندونو خبرداري ورکړې ده که چېرې انتخابات د ځنډ ښکار شو نو دا به خطرناکې نتیجې ولري. بلخوا په پاکستان کې د جولای په میاشت کې څنګه تاسو معلومه ده عام انتخابات کیږي. د سیاسي ګوندونو غړو د خپل وفاداریانو د بدلولو لړۍ هم پیل کړې ده او نوي نوي سیاسي اتحادونه جوړیږي. یو وخت داسې هم و چې سیاست د نظریو په بنیاد کېدو، خو اوس داسې ښکاري چې د پاکستان په سیاسي کلچر کې ټول زغل د واک لپاره دی. په دې اړه نور تفصیل د شاین بولیری په دې راپور کې وو.
د پاکستان د الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې په هیواد کې روان کال د جولای په میاشت کې د انتخاباتو لپاره تیاری پیل کړی دی. د انتخاباتو وړاندې سیاسي ګوندونو خپلې هلې ځلې ګړندې کړې دي. ځینو سیاسي مشرانو خپلې وفاداری هم بدلې کړې دي او د نوو سیاسي اتحادونو لپاره هلې ځلې روانې دي. په خیبر پختونخوا کې 15 کاله په واک کې د پاتې کېدو نه وروسته جماعت اسلامي او تحریک انصاف له یو بلا بیل شو. د جماعت اسلامي مشران وایي تحریک انصاف ځکه پرې خود چې په متحده مجلس عمل کې شریکېدل غوښتل. دا خبره د پام وړ ده چې ایم یو ځل وړاندې هم په خیبر پختونخوا کې 15 کاله حکومت کړی وو او چې کله د حکومت د واک موده پوره شوه نو دا سیاسي مذهبي ائتلاف هم له منځه لاړ. آیا د اتحادونه په نظریاتي بنیادونو جوړیږي او که مرامې واک ترلاسه کول وي؟ په دغه اړه د جماعت اسلامي یو مشر او د اسمبلی غړی اعزاز الملک افکاری وایي دی وخت
کې هغه ایم جوړ شو د روان انتخاباتو لپاره او د دې څه د مستقبل لپاره زموږ سیټینګ را نغې د پی ټی آی سره دیو جن چې آلریډي موږ یو نوی اتحاد ته ورننوتو د اخلاقي تور زموږ لپاره جوړېد چې په دې وخت کې موږ د دې موجوده حکومت نه بهر شو. د سنت د الیکشن دا ټیکنیکل گیوی بعضو پارټو سره شپاره صوبایي ممبرانو هغه مطلوبه هدف حاصل نه او موږ شپږو ممبرانو په ذریعه باندې خپل امیر صوبه الیکشن سنت ته ورسو.
دغه شان په صوبه کې پښتون ملت پال ګوندونه هم وخت په وخت دغه سیاسي ګوندونو سره په ائتلاف کې پاتې شوي دي چې نظریه د دوی نه بدلې دي. د پښتون تحفظ غورځنګ یو مخکخ او د پوهنتون استاد ګلمرجان وای چې د 1980 د لسیزې نه وروسته په هیواد کې نظریاتي سیاست لمنځه تللی دی.
دلته نظریاتي سیاست نشته دی، د ګټې سیاست دی. ته عجیبه قسم غدی، نن به کمپارس وي، پنځه کاله به کمپارس پارټۍ کوي، بله ورځ به پاکستان پرسته پارټۍ ته ځي، مسلم لیگ ته به ځي، بیا مسلم لیگ ته نه جماعت اسلامي ته به ځي. نو د دې مقصد دا دی چې دلته یعنی د لیفټ نه رایټ ته تګ یا د سنټر نه رایټ ته ټوپ کول یا لیفټ ته ټوپ کول، دا ظاهره خبره ده چې دا نظریاتي سیاست نه دی، دا د ګټو سیاست دی.
د سیاسي چارو پوه ډاکټر اجاز خان وایي چې وخت په وخت د پوځي اسټابلیشمنت لخوا په سیاست کې مداخلت نظریه لمنځه وړي دي، او ډیر سیاستدانان پارلمان ته د رسیدو لپاره د فوز او استخباراتي ادارو مرسته مهمه ګڼي. نوموړی وایي دا وخت داسې ښکاري چې د پاکستان مرکزي حکومت په اپوزیشن کې دی.
عمل بہتر کے دو پذے نور کمزور ہے جو مشرف رالو
د یادونې وړ ده چې د سینټ په اوسنیو انتخاباتو کې هم دا تورونه پوره شوي وو چې سینټ ته منتخب شو یو شمېر غړیو خپلې چوکۍ د خپل مال یا حیثیت په زور ترلاسه کړې دي. بلخوا په پنجاب کې د مسلم لیگ نون لخوا منتخب شو د قامی او صوبایي اسمبلیو اتو غړو خپل ګوند پریښې دی او په پاکستان تحریک انصاف کې د شاملېدو اعلان کړی دی. د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555. مشال رادیو ته تاسو غواګی درنو اوردونکو، د پاکستان او افغانستان چارواکو په تازه سبزیانو او میوو باندې د ټکس او ګمرک د ختمولو په وړاندې غور کړی دی. دا او نور ځینې نور تجارتي چارې پرون په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان چارواکو په یو ناسته کې باندې بحث کړی دی. د افغانستان یو تجارتي پلاوی د اسلام آباد په سفر دی. نور تفصیل عبدالحی کاکړ په دې راپور کې وو.
په مذاکراتو کې د پاکستاني ډلې مشري د تجارت سیکرټري محمد یونس هډاګا او د افغانستان هغې د تجارت مرستیالي وزیر کمیلا صدیقی کوله. په خبرو کې دواړه هیوادونه سره سول چې په سوداګرۍ کې ورپېښ خنډونه به په ګډه له منځه وړي. په دې موقعه دواړو ډلو په تازه سبزیانو او میوو باندې په ریګولیټري ډیوټۍ یا ټکس ختمولو باندې هم غور وکړ. دوی ژمنه وکړه چې دواړه هیوادونه به اداره جاتي میکانیزم نور ښه کوي او د افغانستان پاکستان ترانزیت ټریډ کوارډینیشن رټي او می غونډې د ژر رابللو ترڅنګ به د تجارتي ستونزو د حل لپاره وخت پر وخت ناستې کوي. د اقتصادي چارو پوهانو د پاکستان او افغانستان دغه سي تجارتي راشه درشه ستایلې ده. د دوی لړلې ځخه یو هم ډاکټر میراج الحق دی. نوموړي پرون مشال ریډیو ټول چې کډواله ملکونه له عادي تجارت سره سره ترانزیت ټریډ ته هم پاملرنه وکړي، نو لدې به دواړه هیوادونه ګټه پورته کړي.
دنیا کې کم ریجنل او گاونډي هیوادونه یې هغه په خپل منځ کې چې دین هغه تجارت لور ورکړي چې دا غي د دوانو نه تجارتي تعلقات هم دا غي سره سیوا کیږي او دا غي اقتصادي حالات هم دا غي سره کیږي. اصل کې افغانستان کو تاسو ګورئ نو افغانستان لینډ لاک کنټری دی، هغه خپل بندرګان شته چې دا غي لپاره چې کم د عالمی مارکیټ کې کم روابط ساتي د امپورټ او د ایکسپورټ په ذریعہ باندې هغه د کراچي بندرګاه ده. د افغان ترانزیت ټریډ چې کم اګریمنت دی هغه کې هم هغه د کراچی بندرگاه چې دین هغه استعمالول شي او دغه په تو باندې نړیوال کم مارکیټ چې دی راغي سره خپل تجارتي اړیکې ساتلی شي.
د افغانستان له تجارتي پلاوي سره د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار ریټایرډ لیفټننت جنرال ناصر خان جنجوا هم ولیدل چې پکې د دواړو هیوادونو پر سیاسي او تجارتي اړیکو خبري وسوي. په اسلام آباد کې مش خبريال او څېړونکو طاهر خان مشال ریډیو ټول چې د دواړو هیوادونو د شو اړیکو زیات شاسر به د دواړو غاړو ولستر سيږي.
د پاکستان افغانستان په شان ملکونو مثالونه نشته چې کدی دواړه یو بل سره هغه خپل تعلقات ښه کړي، نو اقتصاد کې ترقی کې نو بیا د عام سړي په ژوند باندې ضرور سر کېږي. دلته سامان ستا په مارکیټ کې مهیا وي، مثلا دلته سیب وي، دلته فروټ وي، دلته نور شیان وي، دغه په افغانستان کې شیان زیات وي. نو چې کله شیان زیات وي په تجارت باندې بندیزونه نه وي، نو عام خلکو کو ته هم ګټه ده. په تعلقاتو باندې مثبت اثر ده کوي چې بندیز بندوي، خلک به تګ راتګ کوي، نو خامخا د یو شي په بل شي باندې ضرور
د سږ کال جنوري په میاشت کې د خیبر پښتونخوا د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسٹری مشر زید الله خان شنواری وویل چې د پاکستان افغانستان د خرابو اړیکو له وجې خپل منځي تجارت له 2.5 ارب ډالر څخه 500 میلیونه ډالر ته راکم شوی دی. هغه پر اسلام‌آباد او کابل ژا وکړ چې باید د خپل منځي تجارت زیاتولو لپاره اقدامات وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال د تاسو غوږی درنو اوردونکو، د خیبر پختونخوا حکومت ټولو سرکاري محکمو ته حکم ورکړی دی چې د خپل محکمو ټولو نیزو رابطو پانی یعنی فیسبوک، ټویټر اکاونټس ته جوړ کړي او په هغه پانو ولسته د معلوماتو ورکولو کار هم شروع کړي. د صوبایي حکومت چارواکو مشال اړوته ویل چې د دې پریکړې یا د دې فیصلې مقصد ولسته معلومات او د درغلیو مخنیوي کول دي. نور تفصیل درته د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا د چیف سیکرټری د دفتر یو چارواکي عادل صافی چې د صوبایي محکمې پی ایم آر یو یعنی پرفارمنس مینجمنت اینڈ ریفارمز یونټ کوارډینیټر دی، مشال اړوته ویلي چې د صوبې ټولو سرکاري ادارو یا محکمې به په رسمي توګه خپل فیسبوک او ټویټر اکاونټونه جوړوي. د دې په خبره هر یوه محکمه به په هغه پاڼو معلومات ورکوي. د ویل دا وخت په هیواد کې ډیر زیات خلک د سماجي رابطو ویب پاڼې کاروي او ورته رسائی هم لري. نوموړي د دې ګام تر شا مقصد پاړه ویل
چې دا چې د دې فیصلې مقصد خو خخ کار دی چې پبلک ته دې پته ولګي، ترانسپیرنسي چې په کوم خبرو کې راځي هغه په حق کې راځي، کم نه چې پبلک خبري کم سيزونه چې د درازونو او د المارو دینتینو هغه باندې شکوک شبهات هم جوړيږي او مسلیم تي جوړيږي. نو سوشل میډیا خو نن سبا په داسې میډیم نه چې بډي باندې تقریبا څومره ایجوکیټډ خلک دي، څومره پوهه خلک دي، ورته موبایل ورسره رې، نو هغه په سوشل میډیا باندې خبر دی. نو عوام د خپل ادارو د کارکردګۍ نه او په ادارو کې کیدونکو کارونو نه پاهې کې نه صرف
بلخوا په پیښور کې یو شخصي ټي وي چینل هم سره کار کوونکی خبریال طارق وحید وایي چې د ټولنیزو رابطو ویب پاڼو ارزښت له چا نه پټ نه دی او همدغه وجه ده چې هر یو مطبوعاتي ادارې د سوشل میډیا پاڼه جوړه کړې ده او د دې لپاره یې عمله هم ساتلې ده. د زیاته کړه
میڈیا دا مطلب ٹی وی چینل دی یا ریڈوان دی نو دا غیر زیات موثر چې کوم دی میڈیا هغه سوشل میڈیا وس غړل کیږي او دغه وجہ دا چې کوم کتری ٹی وی ګان دی ریڈوان دی دا دی هم په مختلف ډیپارټمنټس کې د سوشل میڈیا ځان له یو شوبې جوړی کړی دی او هغه ته خلک ناز وی او هغه خپل خبرونه د ټی وی او ریډیو سره سره په ویب پاڼه باندې یا په نورې ذریعہ سره سوشل میڈیا ته هم استوي.
بیا د پیښور یو اوسیدونکو احمد شیر چې یو شخصي ادارې کې کار کوي د دې ګام ستاینه کوي خو وای چې باید دغه اکاونټونو تصدیق هم وشي چې جالي نه وي.
دا عوام لپاره ډیر ښه ده ځکه چې عوام هم آیډیا پکار ده چې حکومت څه کوي لګیا ده او دا چې دومره بجټ ورته چې الاټ کیږي یا هغوی له دا پروجیکټ لپاره څه پیسې مختص کیږي نو هغوی څنګه لګوي. او ټول نظریه شی دا ده چې دا کوم چې سوشل میډیا باندې کوم اکاونټ دي دا یعنی اصلي اکاونټ پکار دي، دا نه چې مام جوړ کړی تاسو هم جوړ کړی.
د جالي یا صحیح اکاونټ د پیژندګلو په اړه چارواکي عادل صافی ذاتوي چې په دې اړه د پلټونو وفاقي اداري یا ایف آئی اے مرسته ورته ترلاسه ده.
موږ داسې کړي چې کله د ټول ډپارټمنټونو د اکاونټونه جوړ شي او موږ سره شیر شي چې کوم آلریډي شیر کېدل 80% شیر شو، نو دا به انفارمیشن په یو نوټیفیکیشن نوټیفای ابا موږ میډیا له ورکو ابا ټول خلک خبر شي. دا غي نه علاوه به دا اکاونټونه شیر شي ایف آئی اے سره چې دا زمونږ اکاونټونه دي، د دې نه علاوه زمونږ د محکمو بل اکاونټ نشته. نو چې کوم اکاونټونه فیک جوړ شوي دي هغه به په یو لیګل پروسیجر باندې ختم کړی شي.
نو موږ وایو چې د صوبایي حکومت لخوا معلوماتو ته د ولس د رسایي یو غوره ګام دی او هر هغه تفصیل به ورکول کیږي چې د متعلقه ادارې مشر ورته اجازه ورکړي. خو خبريال طارق وحید وایي چې د کډغن سره به معلوماتو ته رسایي محدود شي او باید دغه حکومتي ادارې د خپل ټول معلومات په ډاګه کړي، نو هله به ولس د محکمو په پاڼو کې دلچسپي واخلي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
مشال اړیدو تاسو غوږی قدمونه اوریدونکو د خبرونه په دویمه نمای کې تاسو لپاره دوه ونیزي خبرونه لرو. خو بریوال کاکړ را سره سټوډیو کې ناشته زکه چې په پیښور کې د ماسپخین یوونی او بجه شوې ده. ل بریوال نه د خبرونو لنډیز به باور
د پاکستان چیف جسټس میا ساکب نثار د پېښور پر ارمی پبلک سکول د برید پاړه د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو امر کړی دی. چیف جسټس ساکب نثار د امر د چهارشنبه په مازګر پر داسې مهال کړی چې په پېښور کې یا د ارمی پبلک سکول په ګډون د بیلابیلو مقدمو اوریدنه وکړه. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس میا ساکب نثار بل پلو امر کړی دی چې په پېښور کې دی غیر ضروري امنیتي پوستې ختم کړل شي. نوموړي د چهارشنبه په مازګر په پېښور کې د امر د یو بلې مقدمې د اوریدنې پر مهال کړی دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په اړه دوه ورځني مذاکرات پرون په اسلام آباد کې پای ته ورسېدل. په مذاکراتو کې د پاکستاني ډلی مشري د تجارت سیکرټر محمد یونس او د افغانستان د ډلی مشري د تجارت مرستیالي وزیر کمیلا صدیقی کوله. په دې خبرو اترو کې دواړه غاړې پر دې سلا سوي دي چې د دواړخیز تجارت په وړاندې پراته خنډونه به په ګډه له منځه وړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د تاجکستان له امنیتي پلاوي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډ سرحد د امنیت پر مسله خبرې اترې کړې دي. هنیف اتوار پرون په کابل کې د تاجکستان د ملي امنیت د کمیټې د رئیس سای مومن یتیموف په مشرۍ له یو پلاوي سره ولیدل. د اسرائیل فوجي دا کړی دا چې په شام کې میشتو ایراني ځواکونو په ګولان غرونو کې د دوی پر سرحدي پوستو شاوخوا شل توغندي وشتلې دي چې دوی هم ځواب ورکړی دی. اسرائیلي چارواکو ویلي چې نن سهار وختي سوي دي برید په اسرائیل کې صبر سیران زیان رسولی خو مرګ جوبله نه لري. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ ایران ته خبرداري ورکړی دی چې خپل اټومي پروګرام بیا پیل نه کړي. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی په سختۍ سره ایران ته مشوره ورکوي چې داسې ونه کړي، کنه نو د ده په وینا دا به ډېرې سختې پایلې ولري.
درنو اوردونکو د خبرونو لنډیز مو واوریدو. اوس لږمنې سره سم دوه اونیزې خبرونې در خبرو. راځئ چې لومړی رورولي خبرونې ته غوږ شو. په رورولي خبرونه کې مو په چک جمهوریت کې د مذهبي ازادۍ موضوع څېړلې ده. د دې پروګرام کوربه بوریوال کاکړ دی.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په چک جمهوریت کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حده حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند سوی او کنه، هلته پاتې رکړو کلونو کې شی او بدی خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن ولست څه پیغام لري. د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې اورو. د دې اونۍ په خبرونه پیل کو. چک جمهوریت په منځنۍ اروپا کې پروت داسې هیواد دی چې په وچه کې راګیر دی. تر 1993 کال وړاندې په چکو سلواکیا یادی دی، خو په 1993 کال کې سلواکیا ورڅخه بیل سو. چک جمهوریت اوس د سلواکیا ترڅنګ له جرمنی، پولینډ او آسټریا سره پولی لري. د دې هیواد پلازمینه پراګ نومیږي او په نورو لویو ښارونو کې برنو، اوستراوا، پلزن، اولوموتس او داسینور شامل دي. د نړۍ په آبادی کې پر روان زیاتوالی د نظر لرونکو ادارې ورلډومیټرز د معلوماتو لمخې د چک جمهوریت ټول آبادی د وخت 10.6 میلیونه ده. په نړۍ کې پر مذهبونو د نظر لرونکو سازمان ګلوبل ریلیجیس فیوچرز د معلوماتو لمخې د چک جمهوریت په مجموعي آبادی کې څه باندې 6.4% خلک پر مذهب یقین نه لري، خو څه باندې 3% بیا عیسویان دي. مسلمانان، بودایان، یهودان، هندوان او د سینور بیا 1% آبادی لري. په چک جمهوریت کې چې کوم مسلمانان ژوند کوي په هغوی کې پښتانه هم شته چې لکلونو راځي دلته آباد دي. ارشد آیات یوسف زئی له 13 کالو دلته ژوند کوي. د خپل مذهبي مراسمو په اړه وايي
د جمعې منځله جمعات ته زم خامخا نور منځونه چې دین هغه اکثر کور کوم او اکثریت زم ملګریم چې دین هغه د جمعې منځله خامخا جمعات ته او نور منځونه اکثره کور کوي یا بعض وخت کچر ته فرض کده کار پتم کی نو هم چې ما خام کې چکر ته دین په جمعات طرف چې تیر شنه جمعات ما خام منځ ته لاړ شي او د اختر منځونه چې دین اختر منځ سحر پاسو لګ وختي بس هغه جامع خدل ته دغه نارمل جامع چکم د دې خلک چې پینټ شرټ ما چولی جمعات تلاش بیا مونږ شي د مانځنه پس ملګرو سره ملاو شو
ارشدیات په چک جمهوریت کې د مذهبي ازادۍ په اړه ویل چې کله هم لڅستون سره نه دی مخامخ شوی
کوم یو مسلمان چې دلته کې خپل منځ او داس کې خپل د قانون نه ترغړونه نه کوي او خپل منځ او داس کې خپل حد ته چې کوي هغه ته هیڅ مشکل نشته لکه ما دلته کې نه کاله تیر کړل داسې ما چرته هغه نه دلیدلې چې چا سره مشکل را پېښ شوی
نوموړي وویل چې دای تر اوسه څه بده خاطره نه لري خو د پوهنتون له یوې مشرې استادې سره تړلې خاطره یې داسې بیان کړه
زمونږ یو ورځ د مراکو امبیسې کې ډینر وو نو ماته ویل چې د رمضان خبره د تیر کال رمضان نو ماته ویل چې زمانن روژه ده چې زم دا احساس وکم چې څنګه مسلمانان ټوله ورځ روژه نیسي نو ماسخوتن ډینر وکړي وایي چې زه افطار ته انوایټ شوم نو وایي زه روژه نیسم چې زه هم دغه احساس وکم نو لکه دغه یو ډېر ښه فیلینګ وو
ارشد حیات وویل چې کله په نور نړۍ کې داسې بدې پیښې رامنځته شي چې مسلمانان پکې ښکېل وي نو دوی په چک جمهوریت کې په خلکو کې وارخطایي محسوسوي زبلوال کاکړ له څه کم دوه کلونو راهیسې په چک جمهوریت کې ژوند کوي او هلته په پوهنتون کې درس وایي نوموړي د خپلو مذهبي مراسمو ترسره کولو په اړه راته وویل
ټول مذهبي مراسم لکه معمول دا رقم لکه په افغانستان یا پاکستان کې څه خلک دغه کوي ما څه کوم خاص توپیر مې نه دی لیدلی که کوم څوک وغواړي کولی شي شاوخوا مسجدونه شته پراکې که څه هم مسلمانان په کم تعداد اوسېږي خو خواوشا شپږ مسجدونه دي او نږدې مسجد ته کار څوک وغواړي پنځه وخته جماعت کولی شي لمانځه ته تللی شي د جمعې لمونځونه دي د جمعې په لمونځونه کې معمولا ګڼ شمېر خلک راځي او که کله کوم څوک وفات کیږي د هغوی دپاره د ختم او د دې ښه پروګرامونه کیږي یعنی
زبلوال کاکړ په چک جمهوریت کې مذهبي ازادي داسې بیانوي
مسلمانان تر ډیره حده پوری په آزاد لاس په خلاص لاس کولای شي خپل ټول مذهبي مراسم ادا کړي مسجدونه شته او مسجدونه ته تللی شي لمونځونه کولای شي او د سونه په دفتر کې مثلا زه کولای شم لمونځ وکړم هره پاره کوم څه خاصه ما نه دی لیدلی تر اوسه پورې د کوم چا له اړخ مي داسې څه ستونزه م نه ده لیدلی زه خپل په پوهنتون کې مسله لرم هلته لمونځ کوم او شاوخوا په ښار کې هم که مسجد کوم ځای کې ما ته نږدې وي نو ما کوم څه د مسلمانانو په وړاندې معمولا نه مي دي لیدلی البته داسې په لږ لږ اندازه به خامخا د عمر توپیر وي
له نوموړي مې پوښتل چې کله هم د مذهب پر اساس ورسره توپیري چلن سوی او که نه نو هغه وویل
تیر تقریبا دوه کلونو کې زه هیڅ داسې ژبه نه لرم سي د مسلمان په حیث له ما سره کوم داسې دغه سوی البته په کم انداز په ښار کې ځینې څه سړی ویني چې کله ناکله داسې شي چې زه ورنه خو بلکې ځینې اعمالو باندې سړي ته خندا ورسي ځینې داسې ماشومانه کارونه خو هغه په ټوله دنیا کې عام دی زموږ په ټولنه کې هم شته دلته هم شته
د مذهب ته لا احترام سره تړلې خاطره کې راته ویل چې د پوهنتون یو عیسوي استاد ورته د لمانځه لپاره د قبلې لورې شووله
یو لیرې شار ته تللی وم د پوهنتون استاد هم را سره و هغه غالبا سي عیسائي مذهب به و که څه هم اپلیکیشنونه په موبایل کې ستاسې قبله پیدا کړي خو بیا هم ما ستونزه درلوده د قبلې د پیدا کولو دپاره ما سره کوم یو بل هلک هم را سره و هغه هم عیسائي مذهب و نو هغه ما ته وویل ویل لمونځ به کوې نو ما ورته وویل چې هو لمونځ خو کوم او داس مې وکړې نو قبلې ته ما وویل کومې خواته به قبله دغسې کله مې استاد هغه استاد ولیدلم چې قبلې پسې دغه دی هغه هغه ما ته وویل وایي د قبلې لورې به زه درته پیدا کړم نو بیا ډېر ښه مستقي وې د قبلې لورې راته پیدا کړې دلته او راته ما ورته وویل زه په پوهنتون کې هم له دې سره ستونزه لرم بیا راته وویل چې په پوهنتون کې به هم زه درته ستا دفتر ته او د قبلې لورې به سم درته معلوم کړم نو دا ډېر جالب ټکی و زما دپاره
رضوان مراد له تیرو لسو کالو راهیسې په چک جمهوریت کې ژوند کوي نموړي راته د مذهبي مراسمو په اړه خپل تجربه داسې بیان کړه
یو خود سی مذهبی ورځی یا مراسم دی چاغه په کال کې مخصوصی ورځ دی مثلا اخترونه دی د روژې میاشت یا چې د دوستانو ختم یا فاتحه بل کوم مسلې وی او یو ورځنی یا روټین مسائل دی یا عبادتونه دی هغه مختلف ورځی یا ځنګړي ورځی هغه لپاره دلته په چک کې یا په پراک کې افغانان خپل ډلې او ټولنې لري خپل مساجد لري مثلا د عربانو مسجدونه دی ترکان ډیر زیات لوی او کمیونټي دلته خپل مسجد لري نو د ختم قران کریم د لپاره یا مثلا د اختر د لمانځه لپاره یا بالعموم دغه د پنځه وخت لمانځه لپاره دغه ځایونو ته هم تک کیدلی سي. اول ته خلک خپل مراسم پر ځای کوي او په خپلو کورونو کې هم، یا حتی مثلا که داسې یو ځای چې رستورانت وي یا کوم لار یا باغ یا چمن وي، هلته هم که څوک وغواړي د مازدیګر د لمانځه وخت خپل لمونځ کولی شي.
نوموړي دلته د مذهبي ازادۍ په اړه وویل چې په تیرو لسو کالو کې له هیڅ ستونزې سره نه دی مخامخ شوی.
تر اوسه پورې په دغه لس کالو کې زما خپله شخصي تجربه دا ده چې خلک په پوره ازادۍ خپل مذهب پالي، عبادت کوي، مذهبي مراسم لري، او تر اوسه پورې داسې زما خپله په دې شخصا په دې لس کالو کې چې نه په یادېږي چې ما یا زما مېرمن یا زما کورنۍ د مذهبي مراسمو د لمانځلو پر مهال کوم ستونزو سره مخ شوي، او یا مو مثلا کوم ډول داسې احساس کړی وي چې موږ دلته آزاد نه یو تر څو د یو مسلمان په توګه خپل هغه عبادت وکړو یا هغه خپل مراسم پر ځای کړو.
رضوان مراد وویل چې کله په نورو هیوادونو کې داسې ناوړه پېښې رامنځته سي چې مسلمانان پکې ښکېل راووزي، نو بیا دوی هم تر یو څه حده د ځایي خلکو خفګان احساسولی سي.
د خلکو په چیرو یو ډول معلومیږي، یو ډول یعنی ناول شوی شکایت وي چې تاسو خو موږ سره اوسېږئ، موږ خو ګوره داسې هیڅ کوم عمل ستاسو پر وړاندې نه کوو، عزت درکوو، درناوی درکوو. نو ولې هغه هم ډېر مخصوصو کسانو که په موټر کې وي که په بازار کې وي داسې یو احساس درکوي چې ګوره زمونږ په ملک کې یا مثلا په اروپا کې راغلی استه یو داسې یو کارم کړی دی که یو هندو مونږه یا یو عیسائی مونږ په کابل ښار کې اوساتو، د هغه زوی عزت ورکو، ډوډۍ ورکو، کور ورکو، پرته له هغه جنګي او سیاسي مسایلو باندې. او همدغه کس را پاتې سبا زمونږ خور او اولاد باندې مور باندې د تبر یا چړې گزارو کې تاسو بور سره څه کوئ. نو ځینو کې چې واقعات شوي دي خلک خفه کېږي پې، لیکن عکس العمل هم تر اوسه نه دی لیدلی.
اجمل پسرلی له تیرو شپاړسو کالو راهیسې په چک جمهوریت کې ژوند کوي. نوموړي وویل دلته د هیڅ مذهب پر پلویانو بندیز نشته.
دلته هر څوک کولی شي چې خپل عبادت وکړي، هیڅ ممانعت نشته. او اروپا کې په اکثرو ځایونو کې حتی د دوی کلتور داده چې د مذهب په باره کې څوک له تا سره بحث نه کوي، ځکه دا بده ګڼي. کله هم له داسې یو پیش سره نه یې مخامخ سوی چې چا د مذهب په باره کې له ما سره بحث کړی وي، ځکه چې لکه څرنګه چې دا اروپایانو ته زه ګورم، اروپایان اصلا نه غواړي چې د مذهب په باره کې له چا سره بحث وکړي. په دوو موضوعاتو کې، په سیاست او مذهب کې، دوی اول اجازه اخلي که ته چېرته اجازه ورکړې چې په دې برخه کې ته اوس سره بحث کولی شي، بیا ممکن پوښتنه وکړي، خو زه د داسې چا سره نه یم مخامخ شوی.
اجمل پسرلی وویل د پښتني ټولنې د پرمختګ لپاره اړینه ده چې خلک د یو بل فکر او خبرې ته احترام ولري او هغوی ته د اظهار حق ورکړي.
زه فکر کوم که چېرته څوک غواړي چې خپل نظر او خپل عقیدې ته څوک راوګرځي، نو باید د بیان په ازادي باندې اعتقاد او باور ولري. که چېرته څوک د بیان په ازادي باندې باور لري، دی خپل هم مجبوره کیږي چې د خپل نظریې له خاطره تعلیم وکړي، کتابونه ولولي، زده کړه وکړي، تر څو نور قانع کړي. اما که چېرته د بیان ازادي موجوده نه وي او ته وایې زما خبره سمه ده، بل وایې زما خبره سمه ده، نه به ته دغه خبرې ته ورسې، نه به هغه ستا خبرې ته ورسې، او نه به کومې نتیجې ته ورسېږې.
ارشد حیات یوسفزی وویل په پښتنه ټولنه کې د برداشت کمای دی او دا د ډیرو مسلو سبب کیږي.
پښتون وطن خلکو ته، ملګرو ته، دا هغه دی کچرې څوک تا سره بحث کوي، کچرې هغه خبرستان نه می خوخې ته اورا، ته دا هغه دلیل ته اورا او دا هغه لوجیک اورا، چې څه لوجیک یې څه دی، بیا ته په لوجیک دغه جواب ورکوو. نو زموږ خلک اکثر ډېر ګډ جذباتیان شي او په ځای د دې چې دې خبرې ته او دلیل ته غوږ شي، جذباتي شي او الټا بیا زیات تر اکثره داسې شي چې فزیکل شي او یو بل ته نقصان ورسوي په خبرو چې کمی نه خوښې. نو دلته ما دا په دې نهه کاله کې دوره احساس وکړه چې اوس زما هم کچرې کومه خبره انتهایي نه خوښې، خو زه اورم دا هغه خبرې جواب په دلیل ورکوم.
زبلوال کاکړ وویل چې پښتانه باید اوس پر دې فکر وکړي چې په ټولنه کې د زغم یا برداشت نشتوالی دوی ته څه مسلې جوړ کړې دي.
پښتانه به نور په زغم باندې ډېر شو پوهې وي که چېرې دوی زغم ونه لري. په دې ډېر پنځه ډېر څلوېښت کلونو کې مشترکه حده ورسېدلو، په ډېر کوچنیو ټکو باندې چې موږ زغم به یو د بل ونه زغمل. نو پښتانه تر پښتنو به څوک ښه په زغم باندې وپوهېږي چې زغم موږ کولای سي چې ښه لوري ته مو بوزي، او که یو بل ونه زغمو نو دا څلوېښت کاله یو بل مو سره ټکولی دي، نور به هم همدې حالات ته ځو، نور به هم خرابېږو.
رضوان مراد وویل که څوک غواړي چې خپل فکر په نور ومني، نو د هغه لپاره لومړی باید هغوی متاثر کړي.
زه فکر کوم چې چیرته چې چاخه عمل کړي ښه اخلاق یې کړی دی، نه یوازې د خپله ځلیدلی صفت یې شوی، بلکې د ده د اعمالو او اخلاقو په خاطر، د زغم په خاطر، د دین د ده دین ښکلی معرفي کېږي، د ده هویت یا هغه د کوم وطن یا کوم هیواد چې دی هغه ښه معرفي کېږي. او تر اوسه پورې دا شی ثابت شوی هم دی په اروپا کې کاربان دي که مسلمانان دي چې چیرته ښه اخلاق شوي دي، چې چیرته له زغم کار اخیستی دی نو ښه معرفي شوی دی. زموږ تاسو په ټولنه کې اوس چې له زغمه کار نه اخلو نو کله به اخلو؟ نو باید ښه انسانان اوسیږو، هر وخت چې ښه انسانان یو زغم لرو، مقابل لور ته احترام لرو، ښه مسلمان یو، ښه افغان یو او بل هر ښه وګړي.
د مشال رادیو د ورورولۍ خپرونې اوریدونکو، د دې اونۍ خپرونه هم دومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ژوندي، خوندي او خوشاله اوسئ.
درمن اوریدونکو رورولۍ خبرونه تاسو واوریدله، او اوس ل ژمنې سره سم دویمه اونیزه خبرونه تاسو ته در خبرو. تاندې هلی په تاندې هلی کې څنګه تاسو ته معلومه ده درنو اوریدونکو، په جولای میاشت کې انتخابات کیږي. د نن تاندې هلی پروګرام کې به تاسو واوري چې د خزو د ونډې څنګه ممکنه ده په دې انتخاباتو کې. دا موضوع د دې پروګرام برخه ده. دا پروګرام تاسو لپاره هر اونۍ فرخنده اسد جوړوي.
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د ښځو په ووټ خبرې کوو.
دوی زیات تر چې کوم دی، دوی دا تحریری معاهدې یا زبانی معاهدې یا ایون خپل جلسو کې داسې طریقه باندې خلک دوی موبلایز کی، کنوینس کی چې لکه دا ووټ چې کوم دی د ښځې ده دا غیر ضروري دی. او
دا به هم واوري چې په لرو پرتو سیمو کې پښتنې ښځې په سیاسي هلو ځلو کې برخه لري او که نه.
زما په خیال ښځې د چانس کمې ندی. زه وایم صوابان کې د کمپین لکنې وم زموږ کې دا د الیکشن بلکې کمپین کې چې زه ښځو سره ملاو شم ما ته ولګېده چې هغوی خو دومره سیاسي سوچ او فکر دی.
د خیبر پختونخوا په ځینو لرو پرتو سیمو کې اکثره ښځې په انتخاباتو کې خپل ووټ نه استعمالوي. د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي ادارې وایي ډېرې ښځې په خپله د ووټ ته اهمیت نه نوي خبر. د ځینو ووټ په یو ځای کې رجسټر وي او اوسېږي په بل ځای کې، او دا شان ځینو ته د ووټ اچولو اجازت نه وي. د ښځو د حقونو یوه کارکونکي شاد بیګم وایي په تیرو وختونو کې په دیر شانګله، کوهستان او نورو سیمو کې ښځې د ووټ ته اچولو نه منع کړل شوي دي.
او فرخند دا هم داسې ده چې د ډېر کلونه راسي د ډېر غونته چې کومې شاته پاتې شوې علاقې دي یا ریموټ ایریا ته مونږ وایو یا دیهي علاقې دي، کلیز علاقې دي، په دې کې تر اوسه پورې چې کوم دی دا سیاسي پارټیانې شوې سماجي چې کوم دا علاقې مشران دي، دوی زیات تر چې کوم دی دوی دا تحریری معاهدې یا زبانی معاهدې یا ایون خپل جلسو کې داسې طریقه باندې خلک دوی موبلایز کی، کنوینس کی چې لکه دا ووټ چې کوم دی د ښځې ده دا غیر ریسیز دی. او ایون دا دی که فرض کړه ښځه ووټ ورکړي د دې نه زموږ روایت او اقدار چې کوم دی هغه خرابېږي، یو زموږ مذهب خرابېږي که نه. دا یو قسمه سوچ چې کوم دی دا ډېر زیات مضبوط کړی شوی دی او دا غیر نتیجه خاص کر موږ د الیکشن په دوران کې همیشه مخې ته راوځي او پته ولګي هغې ته. خو فرق دا دی چې لکه کم سې کم مخکې به داسې زونه زونه اوپن ډسکس کېدل نه، اوس کم سې کم په دې باندې اوپن خبرې کېږي، بلکې نه صرف اوپن خبرې کېږي بلکې چې کوم دلته اداري دي، سماجي کارکنان دي، هغه ډېر ارګنایز افرټس هم کوي.
په ډېرو ځایونو کې سیاسي ګوندونه او د سیمې مشران هم داسې په خپله معاهده وکړي چې ښځې به ووټ نه اچوي. شاد بیګم چې د دیر اوسیدونکو دا د هغې نه مو د دیر په اړه وپوښتل.
دا فرخان دا یوازې په دیر کې نه ده، دا ګورې دا معاهدې چې کوم دي دا اوس په 2013 په الیکشن کې دا په هنګو کې هم شوی وه، دا په شانګله کې هم شوی وي، دا فیصلې جرګې باقاعده زما سره تحریري د هغه وخت 2013 کې تحریري معاهدې شوی وي، نو هغه زما سره پرتې دي. دا په هر هغه علاقه کې کېږي چې په کوم علاقه کې لږ مطلب د خلکو د ناپوهتیا نه دا سیاسي پارټۍ چې کوم دي دا د دې نه فائده چوتي. وستاره چې په لوړ دی کې او په اپر دی کې کتا سو ګوري، نو لکه چې کوم د جماعتني هولډ خو دی خودونه کمپلیټ هولډ دی هم نه دی، لکه چې پی ټی آی د روانه د ټیک ټاک پینټریشن یې شروع کړی دی، ان پی الته کې خاطر ټیک ټاک د دوی یو اوښتا یو لیول باندې هولډ شته، پیپل پارټ شته. په دغه ځای کې زموږ د فرد افغان مقدره چې کچرته چل هم دا شوی وي چې کدره پارٹی نه نیگیټیو ده، دی وډ بینګ کم ام دی، خو که فرض کا دی کم څنګه د پروګریسیو وي او څنګه لیډر وي، دی پارٹی نو کولم کولا د دې خبرې پرچار کړی وي او د دې سي انتظامات کړی وي چې دی وي چې موږ د خځې په وډ په فیور کیو. نو د جماعت اسلامي چې کم دی هغه د خامخار اوسلې د دې یو بنیادی مسله د تاسو یې فرخاندا چې جماعت اسلامي سره چې کم دی په ترور پاکستان کې د ټولو منظم د خځو ګروپ سره دی. ٹھیک شو، زدا هم اورما چې دې در پروګرسیو پارټیز چې کوم دا زکه فدی خبر باندې زور نه ورکړي چې دې دې دغه کې دا خدشه ده چې کفر کدي خزي شامل کړي په دې عمل کې، نو د جماعت کانی سره ټول ندير ارګنایز خزي دي ټول ندير پوي خزي دي او تعداد یې هم ډیر دی، ځکه چې د جماعت کانی چې کم موبلایزیشن د خلکو سره کم کانټاکټ د خزو سره اپ ډیر زیات ریګولر بنیاد باندې ډیر زیات ریګولر دی، ځکه ډیر کې ګورما چې لګ ال کم پولیټیکل پارټی ني پی ڈی آی او د دې چې هغه لګیا ده په ګراوند باندې فیمل ممبرشپ ډیر زیات کوي او ډیر فیمل فریز زیات دي ډیر اکټیو دي، خو د نور پولیټیکل پارټی ته که زه ګورم نه هغه نسبتا هغه شانت اکټیو نه دي څنګه چې دغه دوه پارټی نه اکټیو دي. نو په دې کې بنیادی خبره بیا ده چې دا پولیټیکل پارټی نه به خپل سیاسي مفاد لپاره د خځو چې کوم دی هغه دغه کې استحصال کې د هغه حق لپاره، نو په دغه وجه باندې خځې شاته پاتې شي. خو زه بیا په دې کې ځکه تاسو دا وایم چې زموږ د دې تحریري معاهده هم شته چې په هغه باندې د ټول پولیټیکل پارټیانو د دستخط موجود دي، د ټول ویلي دي پاتې دی یو پارټي نه چې لکه هغه وی او چې کوم دی چې کوم پارټي د پروګرسیو دوی چې کوم دی نه دی وی چې هغه زموږ خبرې تیارې کړې دي او موږ راوستي دي. په پی کې 95 کې چې کوم مونډه شو نو هغه د ان پی او د جماعت اسلامي په منځ کې شو، د دوه د موه د کړي و چې تاسو هم خزینه راولې او موږ هم خزینه راوړو. نو په دغه ځای کې موږ ګیله دا و چې مذهبي پارټي نه خو همیشه دلته کې اکثر د خلاف ورتیا کړي د خزو د حقونو، نو بیا یو ترقیاته چې کوم یو پروګرسیو پارټي د دا ولې د خزم مخالفت کوي، دا ولې چې مطلب اګریمنت خو کم څه کم نه کوي کنه، کفر کم موبلایزیشن نه کوي او پروجکټ ور نه کوي، نو کم څه کم مخنیوي خو نه کوي کنه.
د مردان دیوی ډیسټریکټ کونسل نصرت آرانه مو پختل چې د سږ کال په عامو انتخاباتو کې به خزی په زیات شمیره کې ووټ واچوي که څنګه؟
جی امید خو دی ډیر زیات، ولی چې مخکې خدا او چې په دې سیکټر باندې د خزو ووټ اهمیت حوالے سره نه پولیټیشنز او نه ګورنمنت دومره سیریس وا، خو اوس دا دی چې مختلف ارګنایزیشن چې دی کې ډیر پازیټیو رول ادا کړ، زه خپل آواز دی آی د طرف نامګر 45 ڈسٹرکٹس کے یو ہو پکلو کے دا فیمیل دا پارا اویئرنس سیشن کے خود اچھے دا ووٹ اہمیت اور دا بیا پولیٹیکل ایجوکیشن حوالے سرا دا ووٹ اہمیت حوالے سرا نو آغا سیشن آگے آغا موٹیویشن ہو شو بیا اکا فیمیل مونگا دا کا آگی کم بالکل دچا شناختی کارڈ نو جوڑ کرے دا آگی شناختی کارڈ لکا جوڑ شو اولا یو لو تعداد کے لکا جوڑ شو زدان زته چاسدا او ډیسټریکټ بنو ګورم انو د دې زما دوه ډیسټریکټ کې تقریبا 7000 پورې نیو شناختی کارت جوړ شو او لکاري پر امید دي دا غي په دغه باندې چې موږ به د ځل بخل ووټ کاست کوو او دې کې دا کې دي شي چې پارټیان خپلو کې صدا سي هغه ګډ جوړ هغه مخ کې پښاندونه چې موږ به ووټ خزي نه پریدو او دې کې پکار دي چې الیکشن کمیشن خپل رول ادا کړي او داسې پارټیانو بالکل چې څوک داسې اناؤنسمنٹ کوي یا خزی نه پریدي پارٹیاں بین لگئی نو هغه بالکل دی پروسیس نه دی اوټ کی او ویسے میجورٹی چې کم زنانه دي د کلو نو دی اوس دی بار هغه ووټ په ان شاء الله ضرور کاست کوي. خپل
نصرت آرا وای اکثر خصو ته دا پته نه وی چې د خپل خوخي په انتخاباتي نخې با ټاپه یا مهر سنگ لګوي او اکثرې په پولینګ سټېشنو کې خلک دوکه کړی او په یوه بلې نخې ټاپه ولګوي.
جی زمگا دسی ظاہر دے چلا خو پک دری میاش رشتے کنن زمگا چی کلیوالی خزی دی آغی دوم رب نور ایشیوز دی چی لکا دوم رب مدل مخی چی ورطا کم ٹریننگ ور کری یا کم پویا ور کری آغا دوم رب سات پا ذہن کے ساتھ لیشی ولی آغا تاسو پخپل پتا دا پولنگ دے باندے سمر آغی لکا یو خو موسم خرابی موسم دا سی مطلب گرمی دیر پا گرمو کی الیکشن لوڈ شیڈنگ مسئلہ شی بیا دا اغه دومره رش او بیا یو زه لکه دا اغه خپل نخې ته قتل او اغه کول لک شانتي اغه دا پرابلم وي دې دا لپاره پکار دی چې موږ دا ټول پارټیان خپل تور باندې الیکشن کمیشن خپل تور باندې ریسورسز استعمال کی او دا اویرنس سیشن لکه دا شروع کی ولی چې اغه اکثر غلطي کوي اغه ته دا پته نه لګي چې موږ سٹیم بکم ځکه لګو نو اغه بیا چې سٹیم چې پویم کې نو بیا داسې طریقې سے لگی فول کول طریقہ ہے نو اغه سره چې کم اغه وډ دی اغه انویلډ شي اغه بیا لکه ضایع شي نو دی بارے کې پکار دی چې نن نه بلکې زه خو یم چې د دې په حواله سي څومره زیاته پوهه ورکولي اغه ورکولي شي خاص طور په زنانو ته ولی اغه ته هیڅ پته نه لګي چې څنګه څوک ورکوي اکثر دا پولینګ سټیشن کې دننه ولی جمع مانیټرینګ پروسیس کې ډیره مدته رکړې ده پخپلم الیکشن کی 2013 کی جنرل الیکشن کی ریزلیو ماں نما تھا پتہ الٹا چی کم باس پولز ٹوٹلی خبر ہے نو کما خو باس پولنگ سٹیشن دا سی چی الٹا چی کم پولنگ ایجنٹ یا سر دن کما اتھارٹی والا خلق بھی اگے دا سی نا پویا خز دن نہ بو جی او اگے تو چ بس دا بی بی دل سٹیم دوا یا ڈسیبل نکا مازو ای سوک نو کور والا وسر نہ پری دیو دن نہ لارشن نو ما وی لاس پنیملو پبانا باندے غلط خپل د خوخي کس باندې ووټ واچ نکا سٹیمپ لګی نو دا سی بیا چې کم حقيقي چې کم نمائنده دا داغي بیا یو ووټ سره تاسو پته دا چې هغه برخکت کیږي نو پکار به چې دې لپاره سیشن هر طریقې سره ګورنمنت طرف نم او چې سمرا سیول سوسایټي کار کوي لګیا دې دې سېکټر کې هغه هم خپل رول ادا کی او دا دې اویرنس سیشن خاص په پکلو کې ډیر ضروری دی
دا خوځو د حکومت غیر سرکاري ادارې د هموي اکثره د انتخاباتو په ورځ په ځینو پولینګ سټیشنونو کې ګډوډي هم رامنځته شي او ځینې خلک ترې خپل سیاسي مقاصد پوره کړي
ظاهر دی چې کله کې د چار اثر رسوخي هغه د پیسو زوري یا د بدمعاشۍ زوري یا نور شاتنا سپاور زور پسې نو هغه خپل زور لپاره هر بس استعمالوي نو دې ته پکار دی چې مانیټرینګ زمګه میکانیزم چې کم دی دا دې ډېر سترونګي دی کې میډیا دی خپل رول ادا کی الیکٹرانک میډیا او پرنٹ میډیا دواړه بیا مانیټرینګ ابزرورز پکار دی چې لکه ټول هر پولینګ بوت باندې دي اکثر د کیږي د خارو د نزونو د پولینګ بوت تلاړ شي او دا چې کم کلی کم دی کې زیات پرابلمز دي هلته ډېر کم دي نو مانیټرینګ چې خطرې کې سو شي او نو دې سره هم لکه سرحد پورې هغه کې دی شي ظاہر دے زور خو خی خلق دا چی کم پاٹے غواڑی چی زپا دے اقدار کے راشما اگا چی کمی ہوئی نو اگا خپل زور بیا خی چی زما ہر حالت کے زر اگتا ما او اگیرہ پارا بیا پیسم استعمال ہے یو طاقت مخپل استعمال ہے
دا چی دا پختنو پا کلو اولورو پرتو سیمو کے پا خوزو کی سیاسی پا ہشتا او دوی غواڑی چی خپل ووٹ استعمال کی او پا انتخاباتی عمل کے برخابلری پا اڑی دا عوامی نشل گند سیاستوالا بشرا گوہر وائی
بسما پا خیال خزی دا چانت کمی ندی زوام سوابن کی دی کمپین لکنی وام زمین چی دازی الیکشنو سوابن کی کمپین کین چیزا خزو سر ملاو شم ما تا ولگی دا جاغی کو دن را سیاسی سوچ او فکر دے یو خو سواب ہے کہ بچا خان ان کافی کار کرو دا غیا خدای خدمت گاری دیر داخل کے تلے و ڈیپلی آخذی چی سمرا ما تا سیاسی اولا جے دے سمرا فکر ہے او دے سیاسی چی ما تا اولا اس کے دیشی زمین کا باتے ہیں لزیاد کار کول پکار دی چی آغی راولی جنرلی دا سوچ رازی چی خذ بی فعلی نا دی آئی تا دے اویرنس پکار دے دا ٹپکل چی کم دے انجیوز او دے سیول سوسائیٹی آغا جارگن دے آدائی چی دے تا اویرنس دا ما تا آغی خپل ځان نه زیات اویر ولګې د سیاسي په لیول باندې ډېر اکټیو ډېر وایبرنت
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي
په تاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
داوا د نن ورځې تاندې هلی خبرونه چې تاسو واوریده، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.